د ازادي رادیو پښتو خبری سات ته شرغلاست. د مازیګر څلور بجې سوې. زملالی بشیر د ازادي رادیو د دې خبری سات قربنیم. ستاسو د روغتیا په هیله. نن د 2015 میلادي کال د دسمبر میاشتې 14 نیټه او د 1404 نیم هجری شمسی کال د لیندې 15 نیټه ده. خبری سات د طاهر روشان په تخنیکی مرسته خبریږي. په دې خبرونه کې د نن ورځ مهم خبری موضوعات دا دي: د افغانستان دفاع وزارت دامنی چې د دولت وسلوالو مخالفانو په حملو کې سږ کال د افغان امنیتي ځواکونو تلفات نسبتا ډیر و. د پاکستان صدر اعظم ادعا کوي چې په ضرب از پوځي عملیاتو کې د ترهګرو ملا ماته کړې ده. د مهمو موضوعاتو بشپړه فهرست په وروسته واورو، خو تر هر څه مخکې د دې سات مهم خبرونه اورو. فریبا ظاهر په سټوډیو کې را سره ده. فریبا جانې، د نن ورځې کوم مهم خبرونه لري؟
ملالی جانې، مننه. د نړیوالو خبرونو کې مهم خبر دا دی چې د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر په یوه اعلان شوي سفر بغداد ته رسېدلی دی چې له عراقي چارواکو او په هغه هیواد کې د امریکا له پوځي قمندانانو سره وګوري. او دغه راز یو روسي توغندی پرون د ازموینې پر مهال له خپل مسیر منحرف سوی دی او د روسیې په شمال لویدیځ کې پر یوه اپارتمان لګېدلی.
مننه فریبا جانې. تر بشپړ نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له ناجیه صافی څخه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی او رایو ولسی جرګې په یوې دولتي امنیتي تصدۍ کې د خصوصي امنیتي شرکتونو شاملېدل تصویب کړل. د اجرایه ریاست لومړی مرستیال د نړیوال سوداګریز سازمان کې د افغانستان د غړیتوب ترلاسه کولو په هدف کې نیاته سفر وکړ او چین په افغانستان کې د طبي پیښو زیانمنو شو سره د $1,000,000 مرستې تړون لاسلیک کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت د پینټاګون هغه راپور مانی چې ویلي د 2015 کال په دوهمه نیمه کې د افغانستان امنیتي وضعیت خراب و. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي رادیو ته ویل چې مخالفانو پلان درلود چې روان کال د هیواد یو شمېر ولایتونه ونیسي او خپل مرکزونه جوړ کړي، خو نوموړي ویل چې دښمن خپل دغه هدف ته ونه رسید.
پر اختیار باندې د 2014 کال په تناسب باندې په 2015 کال فشار ډیر و او دوی ډیر کوښښ وکړ چې ځینې ولایتونو ته یا سقوط ورکړي او عملت مرکزونه جوړ کړي او د شپېتو ولسوالیو په حدود کې دوی غوښتل چې دا ونیسي، مګر د افغانستان وسلوال پوسټ د دوی مقابله وکړه.
د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې پینټاګون د امریکا کانګرس ته تیره ورځ د افغانستان امنیتي وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړ. په دغه راپور کې ویل شوی چې وسلوالو مخالفینو د 2015 میلادي کال په دوهمه نیمایي کې بریدونه لا ډیر کړي او افغان امنیتي ځواکونو د لا ډیر مرګ ژوبلې سره مخامخ شوي دي. د افغانستان ولسی جرګې په یوې دولتي امنیتي تصدۍ کې د خصوصي امنیتي شرکتونو شاملېدل تصویب کړل. د دې جرګې اداري پلاوی د نن ورځې په جلسې کې وویل چې په تصدۍ کې د ټولو خصوصي امنیتي شرکتونو شاملېدل به وکړای شي چې امنیتي ستونزې راکمې کړي. له 2000 میلادي کال راهیسې روس شاوخوا شپېته خصوصي کمپنیو فعالیتونه پیل کړل او د بهرنیو ځواکونو د مهماتو او لوجستیکي موادو کترونه بېلابېل ولایتونو تر سوال. تر دې وړاندې د دغه کمپنۍ په ځینو ځایونو کې په ناامنیو تورنې ویچې. له همدې عمله ډیرې د بخښنې ولسمشر حمید کرزی د حکومت په ورستیو کې وتړل شوې. د اجرایه ریاست لومړی مرستیال محمد خان په نړیوال سوداګریز سازمان کې د افغانستان د غړیتوب ترلاسه کولو په هدف د کینیا پلازمینې نیروبی ته سفر وکړ. اجرایه ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې لومړی مرستیال به د دې غونډې ترڅنګ د کینیا ولسمشر، د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر او د نړیوال تجارتي سازمان له رئیس محمد جبریل سره ناسته ولري. او چین په افغانستان کې د طبي پیښو زیانمنو شویو سره د $1,000,000 مرستې تړون لاسلیک کړ. دا تړون نن په کابل کې د چین سفیر یاو جینګ او بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایس برمک ترمنځ لاسلیک شو. دا تر دې دمه د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر په یوه اعلان شوي سفر بغداد ته رسېدلی چې له عراقي چارواکو او په هغه هیواد کې د امریکا له پوځي قمندانانو سره وګوري. ویل کېږي دوی به د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې د ډېرېدو پر لارو چارو خبرې وکړي. کارتر نن د خپل سفر په پیل کې ویلي چې دی به د جګړې ډګر د وضعیت او هم د داعش ډلې د ماتولو لپاره د مبارزې پر پیاوړي کېدو تازه جزئیات ترلاسه کړي. د امریکا متحده ایالاتو روانه میاشت اعلان وکړ چې یوه ځانګړې امریکایي پوځي ډله به په عراق کې ځای پر ځای کوي چې هم په عراق او هم په سوریه کې د داعش په وړاندې وجنګېږي. د امریکا متحده ایالات په د ملګرو ملتونو د هغه راپور له خپرېدو وروسته د ایران په وړاندې عملي اقدامات وکړي چې وایي تهران د ملګرو ملتونو له بندیزونو د سرغړونې په ترڅ کې د اټومي سروکو لېږدونکي میزایل ازمویلی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سامانتا پاور د بریتانیا، فرانسې او جرمني له استازو سره په ګډه د دغه راپور په اړه وویل چې متحده ایالات به په دې اړه عملي اقدام وکړي. پاور وویل د امنیت شورا اجازه نه ورکوي چې ایران به زموږ له بندیزونو سرغړونه کوي او له سزا به معاف وي. بلخوا د امریکا د ولسمشري انتخاباتو کاندید ډونالد ترامپ د امریکا د دیموکرات ګوند لخوا د نورو کاندیدانو سره په مناظره کې د مسلمانانو په اړه د خپل وروستیو څرګندونو دفاع وکړه. ترامپ وړاندې ویلی و چې د امنیتي دلایلو له کبله باید مسلمانانو ته امریکا ته د ورتلو اجازه ورنه کړل سي. د ترامپ دغه وړاندیز په هغه هیواد کې دننه او بهر انتقادونه راوپارول. پرون هم په دې مناظرې کې دی د خپلو سیالانو تر سختو انتقادونو لاندې راغی. د امریکا د جمهوري غوښتونکي ګوند یوه کاندید چې بوش ویلی چې د ترامپ دغه وړاندیز جدی نه دی. یو بل کاندید مارکو روبیو بیا ویلی چې دا وړاندیز عملي نه دی، خو ډونالد ترامپ پر خپل دغه وړاندیز چې باید امریکا ته د مسلمانانو پر ورتګ بندیز ولګول سي ټینګار وکړ او ویل موږ د مذهب په اړه نه بلکې د امریکا د امنیت په اړه خبرې کوو. ترامپ وایي دا وړاندیز د هغه لوی بحث پیلوونکی و چې باید پیل سوی وای. یو روسی توغندی پرون د ازموینې پر مهال خپل مسیر منحرف سو او د روسیې په شمال لویدیځ کې پر یو اپارتمان ولګید. په دې پیښه کې چې اته مرګوب لنه درسېدلې. د روسیې دفاع وزارت وایي دغه توغندی د مسکو د شمال په 100 کیلومتري کې په یو ساحلي سیمه کې لګیدلې دی. د فرانس پرس او تاس خبري اژانسونه راپور ورکوي چې دغه توغندی پر یوې استوګنیزي ودانۍ لګیدلې چې په ودانۍ کې د اور لګیدو او د چت تلویدو سبب شوی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي د دې ازموینې د ناکامۍ د علت په اړه پلټنې کوي. پامدیل کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر تایید کړ چې د دسمبر پر 13 نیټه به په نیویارک کې د سوریې د بحران په اړه خبرې کیږي. لاوروف وایي له روسیې چارواکو سره یې پر هغو اقداماتو موافقه سوې ده چې کولی سي په سوریې کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزې کې لا ډېره همکاري او همغږي رامنځته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری مسکو ته په خپل سفر کې له ولسمشر پوتین سره تر خبرو وروسته ویلي چې متحده ایالات چمتو دي د داعش ډلې د له منځه وړلو په برخه کې له روسیې سره په ګډه کار وکړي. په مسکو کې له روسیې چارواکو سره تر خبرو وروسته کیری له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره یوې خبري غونډې ته د سوریې د رژیم په اړه وویل.
The United States and our partners are not seeking so-called
دوی متحده ایالات او زموږ متحدین په دې لټه کې نه یو چې ګواکې په سوریه کې رژیم بدلوو. هغه څه چې موږ ویلې دا دي چې موږ باوري نه یو چې په خپل ولسمشر اسد به دا وړتیا ولري چې د سوریه د راتلونکي مشري وکړي. نن زموږ تمرکز د کېدونکو او نه کېدونکو مسایلو په اړه زموږ پر اختلافاتو نه وو. موږ پر یوې پروسې غور وکړ. کری زیاتوی له پوتین سره پر غو ګډو هڅو سلاسوی چې لمخې به یې په سوریه کې مخالفو ډلو ته د نیویارک په خبرو کې د ګډون بلنه ورکړي. دا وتر دیم حالت افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه. د افغانستان د سور شارونو د هوا حالات به له سباون کا کار خبرو.
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې درې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 8 ټیټه منفي 4. کندهار اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه منفي 1. جلال آباد اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 18 ټیټه 15. هرات اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 8 ټیټه منفي 3. غزنی اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 16 ټیټه منفي 4. او په بامیان کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 16 ټیټه منفي 4.
د ازادي رادیو خبری سات ته بیا هم شراغلاست. ازادي رادیو او ریاو دا دی ته دی سات مهم موضوعات. د افغانستان دفاع وزارت دا منی چې د دولت وسلوال مخالفانو په حملو کې سږ کال د افغان امنیتي ځواکونو تلفات نسبتا زیات وو.
زمونږ تلفات د تیر کال په نسبت باندې زیات دي.
د پاکستان صدر اعظم ادعا کوي چې په ضرب از پوځي عملیاتو کې د ترهګرو ملا ماته کړې او د هغوی ګڼ شمیر مرکزونه او پټنځایونه یې له منځه وړي دي.
آپریشن ضرب از نے دہشتگردوں کی کمر توڑ دی ہے.
د افغانستان د برښنا شرکت مسؤلین وایي چې یو شمیر وزارتونو او دولتي ادارو سږ کال په سلګونه میلیونه افغانۍ له دغه ادارې څخه پور وړی دی.
مالی او اداري بخښونه باید خپل قرضداري خلاص کړي.
ګڼ شمېر نور مطالب لرو له ازادي راډیو سره اوسئ. د ازادي راډیو ده د افغانستان دفاع وزارت د امنیت چې مخالفینو روان میلادي کال په افغانستان کې خپل وسلوالو فعالیتونو ته زور ورکړی او په دغه کال کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات هم نسبتا ډیر وو. د دفاع وزارت وان جنرال دولت وزیر دا خبره نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د وروستي امنیتي وضعیت په اړه د امریکا د دفاع وزارت د وروستي راپور په خبرګون کې وکړه. د پینټاګون په راپور کې راغلی چې د 2015 کال په وروستۍ نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب و او په دغه هیواد کې تاوتریخوالی او ناامنی په ډیرې دوده. په همدې حال کې د ولسي جرګې ځینې غړي د افغان ځواکونو ناکافي تجهیزات د وسلوالو د فعالیتونو د زیاتوالي اساسي لامل بولي. قسیم سولمل نور حال راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وای روان میلادي کال په وسلوالو حملو کې له زیاتوالي سره سره د دولت وسلوال مخالفین ونتوانېدل د افغانستان په کومه سیمه کې ځانونو ته دایمي اډې جوړې کړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړه چې د دولت وسلوالو مخالفینو په 2015 میلادي کال کې د تیر په پرتله خپلې حملې سیاتې کړې وې او په خبره یې له همدې امله د افغان ځواکونو تلفات هم زیات و.
د 2014 کال په تناسب باندې په 2015 کال په پسرلی او اوړي کې د مخالفینو فشار ډیر و، حملات ډیر و، نو پر اختیا باندې زمونږ تلفات د تیر کال په نسبت باندې زیات دي نسبی. البته
ښاغلی وزیری دا ونویل چې افغان ځواکونو روان میلادي کال څومره تلفات درلودل، خو زیاتوي چې وسلوالو مخالفینو پلان درلود څو د روان کال په ترڅ کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لږ تر لږه 60 ولسوالۍ ته سقوط ورکړي، خو په خبره یې چې دوی په خپل دې هدف کې پاتې راغلي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د امریکا کانګرس ته د یو راپور د وړاندې کولو په ترڅ کې د روان میلادي کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب بللی. ښاغلی کارتر په خپل وروستي راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی او نامنی په ډیره دوده او د بهرنۍ سرتیرو په کمیدو سره په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو حملو زور اخیستی دی. په راپور کې دا هم ویل شوی چې وسلوال طالبان وتوانېدل په روان میلادي کال کې داسې حملې وکړي چې په نتیجه کې د افغان ځواکونو تلفات ډیر سوه. د امریکا دفاع وزارت لیکي د طالبانو مقاومت د امریکا په مشرۍ ائتلاف او هم افغان ځواکونو ته یو پرلپسې ګواښ بلل کېږي او هم د افغانستان خلک ګواښي. دا چې ولې روان میلادي کال په افغانستان کې د وسلوالو حملې زیاتې وې او افغان ځواکونو زیات تلفات وګلل، دا پوښتنه مې د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون له غړي علي اکبر قاسمي څخه وکړه. نوموړی لامل په سمه توګه د نړیوالو لخوا د افغان ځواکونو نه تجهیزول په ګوته کوي.
د دې شک وجود نه لري چې افغانستان د
د وی په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانستان له یوې اوږدمهالې جګړې سره مخامخ دی، لکه څرنګه چې لازمه وه یوه محاربوي قطعه رامنځته سي او له عصري وسلو سره مجهز سي. دا کار ونه سو. طبیعي ده چې افغان ځواکونه به ډېرې امنیتي ستونزې په مخ کې ولري. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل بیا وایي په افغانستان کې ناامني او تاوتریخوالی ځکه زیات سوی چې له یوې خوا زیاته برخه بهرني پوځونه له افغانستانه وتلي او بل لور ته جګړه د افغانستان نورو سیمو ته هم پراخه سوې ده. دا سپارښتنه کوي چې د دې ستونزې د حل کولو لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې افغان ځواکونه خپلو کې همغږي شکړي او د حکومت لخوا یو سالم مدیریت رامنځته سي.
همداراز د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د تروریزم پر وړاندې باید د سیمې ټول هیوادونه د افغانستان په شان جدي مبارزه وکړي. دا وزارت د سعودي عربستان په مشرۍ د تروریزم د ځپلو لپاره د جوړ شوي ائتلاف له جوړېدو وروسته وایي چې ګډې هڅې کولای سي د نړۍ او سیمې ثبات قائم کړي. د دغه وزارت وایم صدیق صدیقي نن یوې خبرې غونډې ته وویل چې افغانستان اوس هم له ګواښونو سره مخامخ دی، خو هڅې دا دي چې په راتلونکو څو میاشتو کې وضعیت بدل سي. یوسف خان ځدران نور حال راکوي.
په داسې حال کې چې افغانستان د سعودي عربستان په مشرۍ د توریزم د ځپلو لپاره په جوړ شوي ائتلاف کې لا رسمي ګډ شوی نه دی، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د توریزم سره جګړه د سیمې د هر هیواد کار دی. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې له دې ائتلافه د دوی هیله دا ده چې د توریزم د ځپلو لپاره هسې رښتینې مبارزه وکړي لکه افغان حکومت یې چې په وړاندې پیل کړې ده.
هیله مو دا ده چې په منطقې کې هر هیواد لکه افغانستان غوندې جدیت وښيي، د توریزم سره مبارزه وکړي لکه چې موږ مبارزه کوو، ترڅو دغه پدیده دغه فرصت ونه لري چې د منطقې او د نړۍ ثبات سوال نه راولي.
د سعودي عربستان په مشرۍ د نړۍ اسلامي هیوادونو چې پکې عربي او د پاکستان په شمول یو شمېر نور هیوادونه شامل دي، په اسلامي نړۍ کې د توریزم د ځپلو لپاره د سې شنبې په ورځ یو ائتلاف اعلان کړ. افغان حکومت وایي چې په همدې ورځ په کابل کې د سعودي عربستان سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره هم کتلي او افغانستان ته یې په دغه ائتلاف کې د ګډون بلنه ورکړې ده. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د دې دعوت په اړه به د هر اړخیزو معلوماتو تر غور وروسته پریکړه کیږي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت وایي چې د توریزم د ځپلو لپاره په خپل هیواد کې لشته ټولو امکاناتو کار اخلي او هڅه کوي چې په راتلونکو څو میاشتو کې وضعیت بدلون پیدا کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان وایي چې په راتلونکي ژمي کې به د افغان ځواکونو د پیاوړتیا لپاره ډیر څه وشي او په دې اړه یې د نړیوالو متحدینو ژمنې حاصلې کړي دي. دی وایي طبعا موږ سږ کال په تیره بیا په تیرو څو میاشتو کې د دښمن له تحرکاتو سره مخ وو، خو د ژمي څو راتلونکي میاشتې چې لرو زموږ ډیر تمرکز به د امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا او د دوی په عملیاتي پلانونو وي چې وکولی شي د وحشت اچونکو ډلو هستې له منځه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې سږ کال د پسرلي راهیسې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې نامنې ډېرې وې او د حکومت مخالفین د لومړي ځل لپاره د یو ولایت په نیول کېدو بریالي شول. امنیتي او دفاعي ارګانونه بیا وایي چې د سراسري امنیت د ټینګښت لپاره اوږد مهاله او د سیمې د نورو هیوادونو جدي مبارزې ته اړتیا ده. دوی وایي چې افغان حکومت په دې برخه کې د یو شمېر هیوادونو پاملرنه هم جذب کړې ده.
په لوګر کې د ملي ثبات حرکت مشر ضیاء الحق امرخیل پرون ویل چې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره د افغانانو هڅو ته ضرورت دی. د پروژو او د نورو په مرسته به موقتی سوله راسي، خو په ملي کچه سوله به د افغانانو په لاس راځي. د داود تپان راپور اورو.
د لوګر ولایت په مرکز پلی عالم کې د ملي ثبات مدني ټولنې د ولایتي دفتر د پرانیستي په موخه جوړه شوې غونډه کې تر زرو زیاتو کسانو برخه اخیستې وه. په دغه جوړه شوې غونډه کې د ولایتي شورا وکیلانو ترڅنګ قومي مشرانو، علماو، مدني فعالانو، ځوانانو او لسګونو مېرمنو برخه اخیستې وه. په یاد غونډه کې د ولایتي شورا رئیس سید قریب الله سادات د خرغلاست وینا ترڅنګ د ملي ثبات حرکت څخه ملاتړ اعلان کړ. وی ویل چې افغانان په دې ډول یو خودجوشه مدني حرکت ته ضرورت لري او باید دغه حرکت نور ولایتونو ته هم وغځیږي.
د ملي ثبات مشت او د هغه درانه ورونه چې وسره راغلي دي او د مونږ ولایت د دې مجلس لپاره انتخاب کړی دي، د دې نه منندویو امیدوار یو چې همدا حرکت چې د لوګر نه شروع شوی دي نور ولایتونه وغځیږي او ټول افغانستان او غواړو چې یو ولس یو موټی شو. د ثبات تر سیوره لاندې کومه اهداف چې لرو هغه سرته ورسو.
نوموړي دا هم وویل چې د نورو په مرسته په دې هیواد کې د سولې او ثبات لپاره هیڅ نه دي شوي. په دې ډول حرکتونو کې یو ځایوالی به مو د ملي ثبات خاوندان کړي. د لوګر والی محمد علیم فدایم په غونډه کې د وینا پر مهال د سولې په راوستلو کې د افغانانو ونډه د پام وړ وګڼله او د غونډې په ګډونوالو یې غږ وکړ چې سوله د وینو په تویدو نه بلکې د وینې تویدو په مخنیوي سره راتلای شي.
وطن په مینه باندې جوړېدلای شي. هر څوک چې دا فکر کوي چې د افغانانو د وینو په تویولو باندې به هغوی سیاسي حاکمیت ته ورسیږي هغوی په غلطه باندې روان دي. دغه مملکت د انسان په زورولو، د افغان په زورولو، وژلو، بندي کولو، د هغوی په راټولو باندې نه جوړیږي، بلکې دا په مینه، ورورولۍ او په اخوت باندې جوړیږي.
نوموړي دا هم وویل چې په افغانستان کې دا ډول خودجوشه مدني حرکتونو سره یو ځای کېدل د هیواد راتلونکی تضمینوي. د ملي ثبات حرکت مشر ضیاء الحق امرخیل د خپلې وینا په ترڅ کې لوګر د افغانستان یو لاغو مهمو ولایتونو څخه وګاڼه چې تل یې د افغانستان په تاریخي پړاوونو کې مثبت رول لوبولی دی. د ملي ثبات حرکت د موخو په اړه زیاته کړه.
ملي ثبات هغه یو نهاد دی چې د نورو نهادونو سره تفاوت لري. نه له خارجانو نه مرسته غواړو او نه د سفارتونو دروازې ته ولاړ یاستو او نه د هغو فاسدو چارواکو چې په نظام کې دي د هغوی دروازې ته درېږو، ځکه که چیرې موږ دغه کار کوو موږ ځان سره بیا پیغام نسو راوړی، موږ په ښه شکل باندې د ولس غږ نسو جګولی. نو دا یو خود جوشه حرکت ده، یو افغاني نهاد ده، یو افغاني ټولنه ده. افغانی اساساتو ته احترام لري، اسلامی ارزښتونو ته قائل ده. نو بنان ثبات سره یو ځای سي، د ثبات راوستلو کې ثبات سره مرسته وکړي.
نموړی دا موبایل په افغانستان کې سولې ته تر سا اخیستو زیات ضرورت دی، نو په کار ده چې موږ خپل هیواد کې د سولې راوستلو لپاره نه ستړي کېدونکي هلې ځلې وکړو. دا لومړی ځل دی په لوګر کې د یوې مدني ټولنې غونډې ته تر زرو زیات کسان ورځي، او د ویناوالو په خبره چې په دې ډول غونډو سره په خلکو کې ملي روحیه او د سولې ثبات پروسې ملاتړ پیاوړی کیږي. داود تپان، ازادي راډیو، لوګر.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
دا ازادي رادیو ده. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په پېښور کې پر پوځي ښوونځي د برید د یو کال پوره کېدو پر مهال یوې غونډې ته وویل چې دغه پېښې یو ټول ولس ولړزاوه. د ده په وینا تر دغه برید وروسته یې غیر عادي پریکړې وکړې. شریف همداراز ادعا وکړه چې په ضرب از پوځي عملیاتو کې د ترهګرو ملا ماته کړه او د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه او پټنځایونه یې له منځه یوړل. نور حال د ذبیح الله شفق په راپور کې اورو.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې په ضرب از پوځي عملیاتو کې د ترهګرو ملا ماته کړې ده او ډېر ژر به له دې هېواده د ترهګرو ټغر ټول کړي. نوموړي زیاته کړه، تیر کال د دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې پر پوځي ښوونځي د وسلوالو برید د دې هېواد ټول سیاسي او پوځي مشران د ترهګرۍ او ترهګرو د ځپلو لپاره یو خلک کړل او په ګډه مو د علم د رڼا د مخه نیونکو پر ضد جدي ګامونه واخیستل. ښاغلی شریف دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې په آرمي پبلک سکول کې هغې غونډې ته وکړې چې د ښوونځي د وژل شوو زده کوونکو د لومړي تلین په لړ کې جوړه شوې وه. په دغه غونډه کې پر صدر اعظم شریف سربیره د پاکستاني پوځ مشر، د دې هېواد د سیاسي ګوندونو مشرانو او ګڼ شمېر جګپوړو چارواکو ګډون کړی و. ښاغلي شریف د تعلیم دښمنان د انسانیت دښمنانو بلل او زیاته کړه، د دسمبر 14 نیټه به هر کال په پاکستان کې د تعلیم د ترلاسه کولو دا زم د ورځې په توګه نمانځل کېږي. نواز شریف د غونډې ته په وینا کې پر پوځي ښوونځي د وسلوالو برید د پاکستان د تاریخ تر ټولو توره ورځ وبلل او ویل چې دغه پېښې ټول اولس ولړزاوه، موږ غیر معمولي فیصلو کولو ته اړ ویستو او د ترهګرۍ ریښې ویستلو لپاره یې وخت وکړو. نوموړي افغان پولیسو سیرما په شمالي وزیرستان او یو شمېر نورو قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو یادونه وکړه. وی وایي
آپریشن زربیاز نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی ہے.
په زربیاز عملیاتو کې مو د ترهګرو ملا ماته کړې ده. د هغه پټن ځایونه، روزن ځایونه او زیربناوي تباه شوې دي او ان شاء الله هغه ورځ لرې نه ده چې ترهګري او د علم د شمې د وژونکو د تیارو خورونکو وجود به د تل لپاره له منځه یوړل شي. ښاغلی شریف همداراز د آرمي پبلک سکول د شهیدو زده کوونکو په یاد د یو پوهنتون جوړول اعلان هم وکړ او د هغوی کورنیو ته مډالونه او لړ مرستې هم ورکړې. د یادونې وړ ده چې د تیر کال د دسمبر په 14 په پېښور کې پر پوځي ښوونځي د برید لومړی کال د نمانځلو لپاره په پاکستان په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو او د دې ایالت په ګډون د پاکستان په ډېری سیمو کې رخصتي وه او تعلیمي ادارې تړلې وې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو ته د افغانستان د برښنا شرکت مسؤلین وایي چې یو شمېر وزارتونه او دولتي ادارو سږ کال په سلګونه میلیونه افغانۍ د لدغې ادارې څخه پور وړي دي. د دغه ادارې ویان وحید الله توحیدی نن په دې اړه په جوړې شوې غونډه کې دغو ادارو ته خبرداري ورکړ چې که تر راتلونکو څو ورځو پورې خپل پورونه ادا نه کړي له قانوني چلند سره به مخامخ سي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په چې نوم یې د برښنا شرکت د پوروړو په لیست کې دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی کوشش کوي د برښنا له درکه خپل پور پرې کړي. نور حال مرزیه احمد زی راکوي.
د افغانستان برښنا شرکت وایي چې یو شمېر وزارتونه او دولتي ادارې سباندې 3 میلیارد افغانۍ د برښنا له درکه پوره وړي دي. د برښنا شرکت وایي وحید الله توحیدی نن په دې اړه جوړ شوې غونډې ته وویل چې سکل شاوخوا 22 دولتي ادارې له 100 میلیونو افغانۍ څخه زیات د برښنا له درکه پوره وړي دي. په هغه لست کې چې په دې اړه دغه ادارې له خوا له رسنیو سره شریک شوی دی، د کورنۍ چارو وزارت دغه لست په سر کې دی. د ښاغلي توحیدی په وینا د سیمه ییزو ارګانونو اداره سکل سباندې 19 میلیونه افغانۍ لدی بابا ته پوره وړیده.
روزنه مال سکل نه تقریبا 190 میلیونه قرض ده. خو تیر کال نه تقریبا 320 میلیونه تقریبا قرض ده چې په مجموع کې 350 حدودا میلیونه کېږي. یعنی د تیر کالونو د سکل نه صرف د دسي ادارې هم شته، فرضاً لکه ریاست تصدیق کاماز، فرضاً یا ریاست افسوتر، دوی فرضاً ما مخکې وویل چې 190 روپۍ یا 1500 افغانۍ قرض ده. خو تیر کال نه 15 تر 10 میلیونه پورې قرض ده.
خغلی توحیدی زیاتوي چې پوروړو ټولو دولتي ادارو ته 300 ځله مکتوبونه سولي او تاکید پرې کړی چې خپل پورونه دې ادا کړي، خو پر وړاندې له بې پروايي کار اخیستل شوی. توحیدی وایي چې تر دې دمه د ځینو پوروړو دولتي ادارو د برېښنا مزي پرې کړي او د پور د نه ورکولو په صورت کې به د نورو سره هم ورته چلند وشي. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې په پوروړو دولتي ادارو کې د کورنۍ چارو، روغتیا، پوهنې، لوړو زده کړو، مخابراتو، اطلاعاتو او فرهنګ، قانونو او پټرولیم، د کار او ټولنیزو چارو، د کډوالو د چارو او د سرحدونو، قومونو او قبایلو، د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې، کرنې او مالداری وزارت، د ملي رادیو تلویزیون، د محبسونو ریاست او سکم اته نورې مهمې دولتي ادارې شامل دي. د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلین له ټولو خلکو غواړي چې د برېښنا پیسې پر وخت تحویل کړي، قانونو جریمه کیږي. د افغانستان د پوهنې وزارت ویان کبیر حق ملله ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دغه وزارت هڅه کوي سو د برېښنا پور ادا کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم وایي دوی کوښښ کوي سو د برېښنا له درکه خپل پور ادا کړي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی نن ازادي رادیو سره په خبرو کې د افغانستان برېښنا شرکت څخه وغوښتل سو د افغان ځواکونو لرې پرتو قومندانیو او قطعاتو ته برېښنا ورسوي.
مالی او اداري بخښنه باید خپل قرضداري خلاص کړي.
موږ به کوشش وکړو چې خپل قرضداریان خلاص کړو د برېښنا سره. اما د برېښنا څخه مې هیله ده چې موږ په قطعاتو کې هغه امنیت قومندانیان او نور مراکز مونږ لرو هغه د پاره دوی برښنا باید جوړ کړي. یعنی موږ اکثر قطعات په جنریټور باندې موږ مصارف لرو، نو کاشکې موږ سره برښنا دا کومک مکه موږ خپل قرضداریان حتما خلاصو.
د برښنا شرکت ویان وایي چې د برښنا د پوروړو موضوع د افغانستان له جمهوریت ریاست، مالی وزارت او لوی سرنوالۍ سره شریکه کړي، کوم چې د برښنا شرکت له مالی ستونزو سره مخ کړی دی. دوی وایي چې د برښنا پر پوروړو پورونه همداسې پاتې شي، د برښنا شرکت به ونه توانیږي چې نور مستحق سانو ته برېښنا ورکړي او لبل پلاوه به صدرونکي هیوادونه هم د هیواته د برېښنا صادرات کم کړي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو پښتو خبري سات اوري. وروسته له دې چې د ملګرو ملتونو پرونی راپور څرګند کړ چې ایران د دغه سازمان د پریکړو خلاف داسې یو توغندی چې اټومي وسله انتقالولای سي آزمایلې دی، امریکا د تهران خلاف د اقداماتو لپاره هلې ځلې کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وویل چې امنیت شورا به ایران پرینږدي چې له سویو پریکړو سرغړونه وکړي. سلطان محمد سرور نور تفصیل راکوي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا، برتانیې، فرانسې او جرمني استازو د ایران د توغندیو د وروستۍ آزموینې د ریپورت غوښتنه کړې وه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وویل چې واشنگتن باید د ایران خلاف اقداماتو لپاره فشار وارد کړي. سامانتا پاور د امنیت د شورا پرونی غونډې ته وویل دغه شورا به ایران ته اجازه ورنکړي چې داسې احساس وکړي چې کولی شي پرته له مجازاته د موږ پریکړې ماتې کړي. هغې د امنیت د شورا ځینې غړي هیوادونه پرته له دې چې نوم یې واخلي تورن کړل چې ایران سره له اټومي توافقه وروسته یې سره له دې چې د توافق څخه د سرغړونو دلایل شته بیا هم د تهران خلاف اقداماتو څخه ډډه کوي. هغې وویل امنیت شورا په ځای د دې چې یو مناسب او په وخت اقدام وکړي زړه نازړه ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د بندیزونو د پلي کولو په اهمیت او د اتومي توافق په اعتبار ټینګار وکړ او وویل چې د تهران لخوا د توغندیو د آزمیښت ترڅنګ مسکو ته د ایران د سپاه قدس د قماندان قاسم سلیمانی د سفر په هکله هم چې ملګرو ملتونو ورباندې ممنوعیت وضع کړی وو کوم عکس العمل ونه ښودل شو. دغه راز ایران دوه میاشتې مخکې په بیړۍ کې یو څه وسلې چې اجازه یې نه درلوده استولې وې چې د عمان ساحل ته نږدې ودرول شوه. امریکا د لګول شویو تورونو سربیره هغه یو رپورت هم سیډي چې وایي ایران یو بل توغندی هم چې اټومي وسلې انتقالولای سي آزمایلی دی. پینا مانی وایي چې کېدای شي د دغه توغندی د آزمیښت مسأله امنیت شورا ته وړاندې کړي. ایران ټینګار کوي چې دغه توغندی د اټومي وسلې د انتقال لپاره جوړ شوی نه دی، نو ځکه یې آزمیښت د ملګرو ملتونو د پریکړو څخه تیری نه ګڼل کیږي. خو د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټه وایي کوم توغندی چې په اکتوبر میاشت کې د ایران لخوا وتوغول سو د اټومي وسلې د انتقال قال امکانات لري زر کیلومتره واټن وهلی سي او کولای شي چې لږ تر لږه زر کیلوګرامه وزن انتقال کړي. دغه کمیټه وایي چې یو ډیر نسبتاً وړوکی توغندی چې 300 کیلومتره واټن وهي او 1500 کیلوګرامه وزن انتقالولی سي هم اتومي سرو کې لیږدولی سي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وویل چې د امریکا جمهور رئیس د ایران لخوا د توغندي د وروستي ازمیښت په وړاندې په دغه هیواد باندې د بندیزونو د لګولو ملاتړ کوي، خو ډیپلوماتان وایي روسیه او چین د ایران د توغندیو پروګرام باندې بندیزونو لګولو ته لیوال نه دي او کېدای شي مخه هم ونیسي.
د ازادي راډیو د افغانستان پر وخت د ماپښین 4:30 بجې کېږي. اوس فریبا ظاهر د مهمو خبرونو سرټکی راوړوي.
د افغانستان دفاع وزارت پینټاګون هغه راپور مانی چې وایي د 2015 کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت خراب و. د افغانستان ولسی جرګې په یوې دولتي امنیتي تصدۍ کې د خصوصي امنیتي شرکتونو شاملېدل تصویب کړل. چین په افغانستان کې د طبیعي پیښو زیانمنو سوو سره د $1,000,000 مرستې تړون لاسلیک کړ. د اجرائیه ریاست لومړی مرستیال محمد خان په نړیوال سوداګریز سازمان کې د افغانستان د غړیتوب ترلاسه کولو په هدف د کینیا پلازمېنې نایروبي ته سفر وکړ. ایتالیا وایي اروپایي ټولنه او نور لویدیځ هیوادونه شایي راتلونکی کال د روسیې په وړاندې پر خپلو اقتصادي بندیزونو بیا غور وکړي. د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر په یوه نایلن سوي سفر بغداد ته رسیدلی چې له عراقي چارواکو او په هغه وخت کې د امریکا له پوځي قمندانانو سره وګوري. د شمالي قفقاز په داغستان سیمه کې پولیسو هغه درې وسلوال وژلي چې د پولیسو پر افسرانو یې ډزې وکړې. او د امریکا د ولسمشر انتخاباتو کاندید ډونالد ترامپ د امریکا د دیموکرات ګوند لخوا د نورو کاندیدانو سره په مناظره کې د مسلمانانو په اړه د خپلو وروستۍ څرګندونو دفاع وکړه.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر پاڼه ولولئ. زموږ پته ده azadiradio.com. تر 5 بجو پورې نور موضوعات او مطالب هم لرو، خو تر هغه مخکې د ورزش په نړۍ کې د تحولاتو په اړه نجیب زمان معلومات وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اوري. ټکل سوی چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم خپل درېمای ورځنی لوبه د زیمبابوې له ټیم سره د جمعې په ورځ وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل چې دغه لوبه به هم د هند په ګریټر نویدا لوبغالي کې ترسره شي. د افغانستان د کرکټ 19 کلنو ټیم تیر ورځ د زیمبابوې له ټیم څخه لوبه د 15 منډو په توپیر وګټله. د افغانستان د وشو ملي ټیم د لوی دیزیا سیاحي وادونو په سیالیو کې د ګډون په هدف نن تمرینی لوبي پیل کړي. د افغانستان د وشو د فدراسیون رئیس سید رحمان یورش ازادي رادیو ته ویل چې د آسیا پسیف گیم سیالیو کې به 14 لوبغاړي او 4 روزونکي ګډون وکړي. دغه سیالي په هندوستان کې جوړیږي. د آسیا پسیف گیم سیالیو کې چې یو میاشت وروسته به جوړ شي، د وشو بایسکل او کشتی چلونې او تکواندو له فدراسیونونو څخه به لوبغاړي ګډون وکړي. او د 2015 کال لپاره د ایتالیا د فوټبال غوره څیره اعلان شوه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو لمخې د ایتالیا د فوټبال غوره ټیم یوونتوس، غوره روزونکی ماسیمیلیانو او دوه غوره لوبغاړي کارلوس دیفیز او ادم ماسینا اعلان شوی دی. د ایتالیا د فوټبال د غوروي په مراسمو کې یوونتوس ټیم تر ټولو ډیر جایزې ترلاسه کړې.
له ازادي رادیو څخه مو د ورزشي تحولاتو په اړه واوریدل. د دې خبرونې په دوام کې دا مطالب لرو. د افغانستان ولسی جرګې په هیواد کې په یو امنیتي تصدۍ کې د خصوصي امنیتي شرکتونو شامل دل تصویب کړل.
یو خو وطندرانو دا کار پیدا کیږي او بل امنیتي مسایلو کې یو څه بلدیت هم پیدا کړی دی.
د ننګرهار ولایتي ادارې د فساد او د مځکو د غصب د مخنیوي په خاطر د عدلي او قضایي ادارو او ولایتي شورا سره په ګډه یو کمیسیون جوړ کړ.
او دغه ځمکې بیرته د هغه خلکو څخه چې هغه غصب کړي دولت سپارل.
په نورو موضوعاتو کې به واورو چې د امریکا د جمهوري غوښتونکو ګوند غړیو د امریکا د ملي امنیت، تروریزم او د سوریې د جګړې په اړه په مناظره کې برخه واخیسته. د دغه او نورو خبري موضوعاتو لپاره له ازادي رادیو سره اوسئ. ز زمر رغله ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 3.15 اوري. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاله پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. زه ملالی بشیر لخپل تخنیکی همکار طاهر روشن سره د دې خبرې سات قربانه يم. د افغانستان ولسی جرګې په هیواد کې په یوې امنیتي تصدۍ کې د خصوصي امنیتي شرکتونو شاملې دل تصویب کړل. د ولسی جرګې ادارې پلاوی ویل دا تصدۍ به د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي او عواید به د یو قانوني حساب له مخې د دولت بودیجې ته لویږي. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې په افغانستان کې په یو شمیر امنیتي شرکتونه فعال وو چې د حق زحمو په بدل کې د مختلفو موادو کتارونه ولایتونو ته رسول. تفصیل د خان محمد سند پراپور کې.
د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې په یوې رسمي تصدۍ کې به د ټولو خصوصي امنیتي شرکتونو شاملېدل وکړی شي چې امنیتي ستونزې کمې، دولتي عواید زیات او چارې شفافې شي. د ولسی جرګې غړو د چهارشنبې په ورځ پر یادې موضوع بحثونه وکړل او وویل چې په یوې تصدۍ کې د خصوصي امنیتي شرکتونو شاملول د وزیرانو شورا تایید کړي او په کار ده چې ولسی جرګه پرې بحث وکړي. د ولسی جرګې د اقتصاد د کمیسیون غړو وویل سره له دې چې ځینې خصوصي شرکتونه او د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې معینیت اوس هم ولایتونو ته د موادو د کتارونو رسول په غاړه لري، خو د دې لپاره چې عواید بې ځایه لاړ نه شي لازمه ده چې د فعالیتونو او عوایدو په اړه د امنیتي تصدۍ په نامه یوه ځواب ورکوونکې رسمي مرجع معلومه شي. پر موضوع د بحثونو او رای ورکولو وروسته د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل
ایجاد و تغییر شخصیت حقوقی تصدی امنیتی معینیت محافظت عامه
د کورنیو چارو وزارت د محافظت عامه د امنیتی تصدی ایجاد او تغییر شخصیت د تصدی د قانون د 15 او 16 ماده لمخې د رای ورکولو وروسته تصویب شوه.
د 2000 لومړی میلادي کال له پیل وروسته شاوخوا 16 خصوصي کمپنۍ فعالیتونه پیل کړل او د لویو حق زامو په بدل کې به د بهرنیو ځواکونو د مهماتو او لوجستیکي موادو کتارونه مختلفو ولایتونو ته رسول. د راپورونو له مخې په دغو خصوصي امنیتي کمپنیو کې کابو 50% افغان چارواکو پورې اړه لرله. د وخت په تیریدو سره پر دغو کمپنیو تور ولګید چې د دولت مخالفینو ته پیسې ورکوي او په ځینو ځایونو کې په نامنیو کې ښکېلې هم دي. د همدغو انتقادونو په لړ کې پخواني جمهور رئیس حامد کرزي پرته له څو کمپنیو څخه نورې ټولې لغوه او چارې د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې معینیت ته وسپارل شوې. د ولسی جرګې غړي وایي امنیتي تصدۍ به په هره برخه کې د تصدۍ د قانون سره سم د افغانستان خلکو ته ځواب ویونکي وي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو پوهان وایي بې ګټه نه ده چې امنیتي خصوصي شرکتونه په ګډه سره د دولت په چوکاټ کې قانونمند فعالیتونه پیل کړي. د پوځي چارو پوه او د کورنیو چارو پوخانی وزیر فقیر محمد فقیر آزادی راډیو ته وویل
دا د دوی نگانه ښه شکل دی. یو خو وطندرانو ته کار پیدا کېږي او بل امنیتي مسایلو کې یو څه بلدیت هم پیدا کړی دی. زه فکر کوم چې دغه ګټور دي خوب دا د دولت سره تنظیم شي او د دولت د قماندې لاندې دي دوی خپل امتیازات معاشونه هغه څه هم ترلاسه کړي، هم به د دولت سره په دغه کارو کې همکاري هم وکړي او د بله طرفه همدغسې دغه ولس د نږدې کولې لارې چارې همدغه دي.
خو خلک د خصوصي امنیتي کمپنیو له فعالیتونو څخه ښې خاطرې نه لري. دوی وایي حکومت دې په مختلفو برخو کې خپل ځواکونه دومره پیاوړي کړي چې هیڅ یوې کمپنۍ او تصدۍ ته د دغو حساسو فعالیتونو د ترسره کولو ضرورت پیښ نه شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي. دا ازادي رادیو ده. د ننګرهار ولایتي ادارې د فساد او دمځکو د غصب د مخنیوي په خاطر د عدلي او قضایي ادارو او ولایتي شورا سره په ګډه یو کمیسیون جوړ کړ چې په دغه ولایت کې به د دمځکو د غصب ټولې قضیې له سره څېړي او په وړاندې به یې قانوني اقدامات کوي. باز محمد عابد نور حال راکوي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د سیشن به پورس په یو غډه خبري ناشته کې چې د عدلي او قضایي ادارو مشران او د ولایتي شورا منشي په کې برخه لرله د یاد کمیسون په اړه خبر اعلان ته وویل اغه ټولي قضيه بل سره سیډل کیږي چې غصب ته پکې لار اواره شوی وي.
قوي همغږي من سره غلی ده زمنګ د ولایتي شورا او د عدلي او قضایي ارګانونو په منځ کې
او زمنګ د ټولو هدف به د فساد مخنیوي او بل خصوص د غصب په موضوع کې یو جدي اقدام وي. هغه دوسیه زمنګ په ادارو کې ښکته پورته کیږي، ولی اقدامات نه کیږي او یا فیصله نه کیږي، هغه به د قانون په رڼا کې اقدامات کیږي.
د ننګرهار د استیناب محکمې رئیس قضاوتمند عبدالولي قاضي زاده ولس ته ډاډ ورکړ چې د دولت ټولې غصب شوې ځمکې به بیرته راوګرځوي.
یو تعداد کړی او حلقات شته چې د دولت شتمنۍ په خپل غیر قانوني تصرفات کې راولي، ټولو له صداته ورکوو چې او دغه ځمکې بیرته د هغه خلکو څخه چې هغه غصب کړي دولت ته سپارل کیږي.
د ولایتي شورا منشي زبیولا زمري په دغه خبري ناسته کې وویل ولایتي شورا له دولت سره په ټولو هغو چارو کې ملاتړې ده چې قانون او عدالت پکې تامینېږي.
په فساد قانون تر پښو لاندې کیږي، بې عدالتي راځي، زورور حاکم کیږي او مظلوم پکې ورځ تر بلې تر پښو لاندې کیږي. ولایتي شورا د یو منتخب ادارې په توګه د ولایتي ادارې ټولو اموراتو کې چې د عدالت د تامین دپاره او د قانون د حاکمیت دپاره ملاتړې کړی دی، ملاتړ کوو.
د عدلي ریاست د معلوماتو له مخې په ننګرهار کې 2,01,215 جریبه دولتي ځمکه غصب شوې ده.
د امریکا د جمهور غشتونکو ګوند غړیو د سه‌شنبه په ورځ د امریکا د ملي امنیت، تروریزم او د سوریې د جګړې په اړه په مناظره کې برخه واخیسته. په پاریس او کالیفورنیا کې د تروریستي حمله وروسته په لومړۍ مناظره کې د بهرنۍ پالیسي په اړه کاندیدان تر فشار لاندې راغلل او پوښتنې ترې وسوې چې د امریکا د ځواکونو د قومندان په توګه به په راتلونکي کې خپل مسؤلیتونه څه ډول پوره کوي. د راتلونکو 2014 کال د انتخاباتو لپاره د امریکا په لاس انجلس ایالت کې د ګوندونو 14 کاندیدانو په مناظره کې برخه واخیسته چې 2 ساعته دوام وکړ. لومړی پښتنه میلیاردر او تلویزیونی شخصیت ډونلډ ترامپ ته متوجه شو چې د ده د هغو خبرو په اړه چې امریکا ته له ننوتلو څخه باید د مسلمانانو مخه ونیول سي. ترامپ د خپلو هغو څرګندونو دفاع وکړه او ویل چې دا د خلکو د جلا کولو او یا هم دین مسأله نه ده، بلکې د امنیت مسأله ده. د جرمنی خبری آژانس د راپور له مخې ډونلډ ترامپ وویل چې که دی ولسمشر سي، هر هغه مسلمان چې د اوباما د ولسمشری پر مهال امریکا ته ننوتلی دی هغه به بیرته وځي. ترامپ زیاته کړه چې د دسمبر په 2 د کالیفورنیا د سان برنارډینو د حملې مخکې د غیر قانوني کډوالۍ په اړه خپل ژغ پورته کړی وو او هغه بحث چې په دې اړه اوس راپورته سو هغه وخت باید راپورته سوی وای. څارونکو په دې باور دي چې په کالیفورنیا کې هغه حمله چې پکښې 14 کسان وژل شول د یو امریکایي تبه مسلمان او د هغه د پاکستانی میرمنې لخوا ترسره شوې وه. دغه ښځه امریکا ته د نامزادۍ پر ویزه تللې وه چې خلکو ته اجازه ورکوي له خپلو امریکایي خاوندانو یا میرمنو سره په امریکا کې واوسي. ډونلډ ترامپ دا هم ویلي چې د امریکا او مکسیکو ترمنځ باید یو دیوال جوړ سي چې د غیر قانوني کډوالو مخه ونیسي. د جرمنی خبری آژانس تر راپور له مخې ترامپ ویلي چې د کډوالۍ په اړه سخت دریځ لري او هغه کسان چې امریکا ته په غیر قانوني توګه تللي باید بیرته ووزي او باید له قانوني طریقه بیرته امریکا ته ولاړ سي. د فلوریدا ایالت والی جیب بوش څو ځلې د مسلمانانو او کډوالو په اړه د ترامپ د نظریاتو مخالفت کړی دی. جیب بوش ویلي ترامپ ګډوډۍ رامنځته کوونکی کاندید دی او د ولسمشر په توګه به هم ګډوډۍ رامنځته کوي. د ټکساس ایالت سناتور ټیډ کروز او د فلوریدا ایالت سناتور مارکو روبیو هم پر یو شمیر ټکو له یو بل سره مخالفت وشود. روبیو وویل چې کروز درې ځلې د یو قانون پر خلاف رای ورکړه چې له مخې باید پوځ ته مالي مرسته رسېدلې وای، خو کروز وویل چې د اسلامي دولت سخت دریځه ډله به د ده له سخت مخالفت سره مخامخ سي. په دې اړه هم کاندیدانو پوښتنو ته ځوابونه وویل چې آیا امریکا باید د سوریې د ولسمشر بشار اسد د رژیم په چپه کولو کې برخه واخلي. د کروز په وینا که دا کار وسي اسلامي دولت سخت دریځه ډله به د سوریې د حکومت ځای ونیسي او دا به د امریکا د ملي امنیت ګټو ته نور هم خطر پیښ کړي.
خبری ساعت له دوشنبې نه تر چهارشنبې پورې د ماسپښین په 4 بجو له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې سعودي عربستان په دې وروستیو کې ورڅخه غوښتنه کړې چې د داعش په وړاندې په مبارزه کې د دغه هیواد په مشرۍ ائتلاف کې برخه واخلي. دا چې افغان حکومت به د سعودي عربستان د دغې غوښتنې په وړاندې څه ځواب ووایي او خپلې کومې غوښتنې پکښې مطرح کړي، په دې اړه ازادي راډیو یو بحث جوړ کړی دی. د مشرانو جرګې له مرستیال آصف صدیقي او د پوځي چارو له کارپو عتیق الله امرخیل سره دا بحث د ازادي راډیو خبریال صفي الله ستانکزي جوړ کړی دی.
دا ازادي راډیو قدر منوریدونکو السلام علیکم زه صفی الله ستانګزم دا چې د سعودي عربستان حکومت له افغان حکومت له داعش سره د مبارزې په برخه کې د عربي هیوادونو په ائتلاف کې د یو ځای دوله لپاره غوښتنه کړې ده ل خپل ملمنو سره بحث وکړو د پوزي او سیاسي شورا کارپو عتیق الله مرخیل او د افغانستان د مشرانو جرګې دویم رستيال محمد اسف صدیقي دغه بحث راغلي دي ښاغلی صدیقي له تاسو په پیل کې ک افغانستان په دغه سیو حالت کې د سعودي د غوښتنې ته مثبت ځواب وي تاسو څه خبرګون وی څه نظر لري په دې اړه باندې چې سعودي دغه سیاو غوښتنه مطرح کړې ده
بسم الله الرحمن الرحیم مخکې تاسو ته درې لندونګ ده ازادي راډیو خپل وړاندې خپل احترامات وړاندې کوم دغه نور څه فکر کوم یما خاص حکومت نه دا چې چیرې د دې فرصت موږ په استفاده دا په دې معنی چې په پوری اور کې موږ خپل هم درګیر یو نو سلور دې مملکتونه دوسرے حوزه ده او کې چیرې موږ دې نه استفاده وکړو او عربستان سعودي چې خپل دوی پراس کې قرار لري او دې په څنګه چې یو اسلامي مملکت ده واکثر اسلامي ملکونه د وسره هم نظر او فکر ده زه فکر کوم چې دا به ډیر مناسب وي چې موږ د داعش په مقابل کې د تروریزم په مقابل کې د وسره لاس یو کو زه فکر کوم هغه وخت کې هر بحث دی د تروریزم په مقابل کې هغه وخت موږ موافق کړی سو چې متحد سره وسو ټول اسلامي ملکونه
بل
په هغه صورت کې بیا مونږ لوب داخ رول لوب وایسو او تروریزم ته مات مرکز وایسو خو ما غوښتنه د سیده چې یمونږ هغه مملکتونه کې چې اوغوی هم په دغه دوه غړي ته لري یو نیم تیرات مملکتونه ما غوښتنه د عربستان او د نورو ملکونو دا چې د سیمه مملکتونو تاسو ته چې اوغوی په خلی یو دی او په عمل کې بل ده لکه یمونږ هم سیمه ملکونه اوغوی همیشه مونږ سره په ژبه کې یو رقم خبرې کوي مګر په عمل کې متاسفانه چې مونږ سره صداقت عمل نه کوي یما غوښتنه ده چې عربستان سعودي نور ملکونه په دې فشار راوړي چې چیرې دوی مونږ سره کوم پروتوکول کې د صلح پر اړیکه باندې او د تروریزم په مقابل کې د داعش پر اړیکه باندې برنامه سره جوړ کړل دا به موږ لپاره ډیر موثر تمام شي
کغلې مرخیل اوس وخت کې د افغان پوجانو ته خصوصا د افغانستان ټول تمرکز ته په خپل دننه هیواد کې ضرورت دی څه فکر کوي کدا غسی ائتلاف د افغان حکومت یو ځایيږي څومره به ګټور تمام شي د افغانستان لپاره او بل خصوص تروریزم سره په مارزه
کې تاسو د رادیو اوریدونکو ته سلامونه خېلې وړاندې کوم تر ټولو د مملکتو د اسلامي زپلسترین بدبخترین او سری تروریزم ډیر سخت کار سوی هغه زمونږ خاوره ده زمونږ وطن ده زمونږ ملت ده او زمونږ خلک دي موږ به داسې ائتلافو ته ډیر سخت لبی کوو ډیر احترام به ورته وکړو اما شرط یې دا ده چې موږ هم یوه ګیله لرو داسې افغانستان په دا څلوېښتو کلو کې له غنده خو را په دې خوا بیا په دا پنځلسو کلو کې ځپل کېږي وهل کېږي وینې تویږي تورسری لبی نه ځي سپینګیري لبی نه ځي اطفال لبی نه ځي او دا زمونږ رئیس جمهوران د مونږ سیاست مداران د مونږ علما د دغه عربي مملکتو ته کور په کور وګرځېد او ورته نارې کړې چې ګورې دلته د سبا د تروریزم جال جوړېږي سبا به د تاسې تر لمنې در ورسېږي سبا به له مونږ نه تاسې په عذاب یاستې د دې کې مګر هېچا غوږ ونه خورو او یوه هم زمونږ د همسایه ګاونډي مملکت ته ورته نه رسېدې او مسلمان مملکت دی او په افغانستان کې مسلمان کشي هم روانه ده ته دغه شیان بند کړه او هغه نور مملکتونه چې د دې سره کومکونه کوله غوته ولې تاسو د پیبند کوي او په دې وطن کې سوله راولې بیا به تروریزم هم نه وي بیا به القاعده هم دلته نه وي بیا به داعش هم دلته نه وي مګر هیڅ هغه واک پیونه نه نن چې دوی تر لمنې وروره سي دا ور نن چې دوی په خطر کې سو بیا موږ ته لاس راوږدي چې تاسو موږ سره یو ځای دا خو یو خبره ده چې موږ باید وکړو موږ د حق لري چې دا ګرلري خلکو نه او دویم مسله د پوزي په لحاظ باندې موږ خپل که په ډاګه باندې وایو موږ دوم نه په جګړو کې گیر راغلی یاست د شمال ته جنوب له شرق تر غربه چې موږ خپل احتیاج دی ته یاستو چې یو مملکت د موږ سره کومک وکا د وسلې کومک را سره وکا د پیسو کومک را سره وکا مانوي کومک را سره وکا موږ خپل احتیاج منګه غربیانو ته احتیاج غربیانو ته وای چې موږ ته سلا راکې موږ ته مهمات راکې موږ ته لوتک راکې چې موږ خپل د خپل وطن له دې جنجال خلاص کړو نور افغانستان په وینو کې تر لمنې پورې غرق نو وز وایم که تاسو داسې فکر کوئ چې موږ په پوزي لباس باندې لحاظ باندې دوم نه قوي اوسو چې موږ ولدي عربستان ته لاړ یا نور عربي مملکتو ته لاړ سي دا لاړ سي دا خو له عقل لري خبره ده موږ خپل جنجال نه خلاص یو موږ سره دوی باید کومکونه وکا موږ ته سلا راکاو اصل مرکز خو اوس متاسفانه دلته ده تعلیم تربیه په پاکستان کې ده ولې جګړه دلته ده که دلته وځه پلسي د دوی په قوت باندې، د دوی په همکارۍ باندې، د دوی چې موږ سره کومکونه وکړه، د پیسو چې موږ ځان ته وسله وکړه، موږ بالکل دې ته حاضر یاست. دې ته موږ مجبوریت لرو، بېلږه موږ خو اوبله سره تېرې دي. موږ خو بېرغه په جګړه کې یاستو. موږ ارزومند یاستو چې دا اتحاد دا ټولنه ډېره کلکه سي. موږ به هم څه څومره معنوي له لاسه کې کومک به ورسره وکړو، هم حاصل دین به سیاسي بهره برداری څوک ونه کړو.
بله مننه. ښاغلی صدیقي، د بهرنیو چارو وزارت وایي چې سعودي عربستان په دې وروستیو کې څو ځله له دوی نه غوښتنه کړې ده چې بالاخره په دغه ائتلاف کې له دوی سره یو ځای شي، او د افغانستان نه یې غوښتنه کړې چې تاسو د یو بنیانګزار او بنسټ ایښودونکي د دغه بنسټ په توګه باندې له موږ سره په دغې برخه کې بل رول ادا کړئ. دغومره اهمیت ورکول افغانستان ته په څه معنا ده؟ سعودي بالاخره د څه شي په لټه کې د دې تر څنګ چې دغسې یو غټ هدف دوی وایي، بل څه سیاسي به دوی لټولی شي په دغه هدف کې؟
زه فکر کوم چې په دغه شرط کې مامک تاسو دا عرض کړی چې ډېر موږ دې فرصت کې چیرې موږ په استفاده موږ د ټولنې سره یو ځای شو، دا به موږ لپاره پکټي. تاسو وګورئ همدا اوس داعش ته وګورئ، تاسو په ټول افغانستان کې مشرقي زون تاسو وګورئ، همداسې په ختیځ زون کې تاسو وګورئ، په شمال کې تاسو وګورئ، یعنې په مختلفو سمتو کې ما تاسو وګورئ عملاً د داعش فعالیت موږ تاسو وینو. د دې په څنګ کې طالب فعالیت روان ده، داعش هم فعالیت روان ده، او د دې مخنیوی ځان ډېر مشکل کار ده. نه موږ دومره اقتصادي توان لرو چې دې د توان ځان وباسو، او نه دومره امکانات لرو، مادي امکانات لرو. یعنې په دواړو سترو زموږ ملت، زموږ ولس، زموږ امنیتي ځواکونه په څوارلس کاله کې د جنګ نه ډېر خسته سوی، یعنې جنګ څوارلس کاله دپاره ادامه ورکول دا به ډېر مشکل وي. جنرال صاحب ناست تر لامات مات سره زموږ غوښتنه ده چې چیرې دغه ټولنې سره موږ یو ځای سو، همکاري وکړو، او د دوی همکاري نه موږ استفاده وکړو، دا به موږ لپاره ډېر مؤثر تمام شي. د لپاره چې عربستان او سعودي فعلاً هغوی هم د اقتصادي ډېر پیاوړي مملکت ده، هم اسلامي ملکونو باندې هغه ډېر تاثیرناک
په همدې برخه کې. دوی د دې تر څنګ چې د داعش سره او د تروریزم سره مبارزه د دغه ائتلاف یو لوی هدف بللی دی، تر څنګ د سولې لپاره هم په سیمه ییزه کچه باندې او په نړیواله کچه د کوششونو برابرول او د کوششونو کول، دوی داسې یو هدف وایي چې تر شا د سولې هدف هم شته. څه فکر کوي واخان په سولې کې به عربستان رښتینې پاتې وي، افغانستان سره رښتینې همکاري به وکړي که څنګه؟
زه فکر کوم چې دغه ټولنه چې جوړ شوی یو هدف دوی چې اسلام په خپل اسلام شوار ده چې اسلام یو د سولې دین ده، د امن دین ده، کله نور دنیا ته هغوی ښکاره کړي دا په ډاک کې چې یعنی موږ خپل مسلمانان هم دا غواړو، سوله غواړو په ټوله دنیا کې. دا کومه واقع چې په فرانسه کې دا پیښ شو، په پاریس کې پیښ شو، یو تعداد عکس العملونه د مسلمان مقابل کې وو. کېدای شي دوی برنامه به داسې چې ټول نړۍ ته دوی واضح کړي چې موږ خپل هم سوله غواړو، یعنی قطعا مسلمانان د جنگ طرفدار نه دي، هغوی امن غواړي. او د سولې په رابطه زه فکر کوم چې عربستان، سعودي، عربي ملکونه د سولې په رابطه ډېر مؤثر تمام دي، خصوص افغانستان لپاره. د دې لپاره چې عربستان او سعودي عربي ملکونه خ مؤثر تمام دي چې پاکستان باندې فشار راوړي چې افغانانو سره په صداقت او موږ سره همکاري وکړي. سره
رابطه باندې جنرال صاحب، کله چې په نورو هیوادونو کې ډېر غټه او مشهوره بیلګه په پاکستان کې ده چې د تروریزم سره مبارزه پیل کړې، د تروریزم په نوم طالبان وځپلې، عملیات پر ضد وکړل، بیرته دوی افغانستان ته راوختل، څه فکر کوي دغه احتمال تر څومره پوري قوي دی چې دغه یو څه کار وشي نو عربي هیوادونه به د داعش لمن ټولیږي یا به ټول شي، او بالاخره دغه سی هیوادونه باندې به دوی خپل کنټرول زیات کړي لکه افغانستان چې له پوځي لحاظ هم په اوس وخت کې کمزورې شوی دی، دا چې دومره جګړې تیرې کړي دي؟
افغانستان په جیوپولیټیک لحاظ باندې ډېر خطرناک دی. که چیرته په رښتیا باندې د داعش پښې دلته ټینګیږي، دوی مراکز پیدا کوي، دوی د ښوونې روز مراکز پیدا کوي، دوی جلب جذب پیدا کوي، بیا به ډېره مشکله وي چې دې په مقابل کې مبارزه وسي. دې مملکتونو ته هم ډېره مشکله وي. تاسو ګورئ یو مثال ستا په ژوند کې، کله چې طالبان راجک شو په افغانستان کې او امریکې جګړه شروع کړه، کنه څوارلس کاله جګړه په افغانستان کې روانه ده، ناتو او امریکې په ټول قدرت باندې کوشش وکړه چې له بینه یوسي، اما د دې جغرافیې، د دې منطقې جیوپولیټیک د دې اجازه ورنکړه چې دوی طالبان په صورت کلی باندې مات کړي یا دا جګړه ختمه کړي. چې ګوره زور یې لا اخیستی ده، ولې ختمه سوې نه ده، لا یې هم زور اخیستی. زه تا سره په یو کلمه باندې موافق یم چې که چیرته بیا دغسې وسي چې دغه تروریستان د جهاني او داعش هم جهاني راځي، بیا په افغانستان کې پښې ټینګوي او افغانستان ته بیا راځي، او په هغه وخت کې چې بیا موږ د اور په لمبو کې سوزو، بیا د شاته کښېني او بیا وایي چې موږ له خپلو وطنونو نه پاک کړو نو په افغانستان پسې نه ګرځو. زه په دې باندې یقین تا ته درکوم چې بیا به نه تنها د دوی لمن ترې خلاصه نه سي، جهان به هم ترې خلاص نه سي.
بله مننه.
په دې د هر سړی پوسي.
بله مننه. صدیقي صاحب محترم، تاسو د مشرانو جرګې په استازیتوب افغان حکومت ته څه سپارښتنه لري چې له دغه ائتلاف سره یو ځای شي، نه شي که څنګه؟
زه فکر کوم کې چیرې تر اندازې پورې، زما په فکر کې چیرې دا موږ حکومت دغه ټولنه سره یو ځای د موږ لپاره مؤثر تمامېږي. دا په دې معنی دا د دوی همکاري موږ سره کېدای شي د سره پر اپته موږ سره ډېر همکاري وکړي، ام د اقتصادي برنامې پر اپته، ام د سره پر برنامه. ما مخکې تاسو سره چې په ځانګړي توګه دا به ډېر مشکل دی چې دا جنگ مخ ویسو او د کوم مشکلات چې فعلاً سب مشکل د دې حل ځانګړی توب ډېر مشکل ده. تاسو ګوره څو ځلې موږ دا پیشنهاد کړی وو عربي ملکونو ته، خاصا عربستان او سعودي ته، چې د سولې په باره کې د موږ سره همکاري وکړي. بلآخره دوی موږ پیشنهاد هغوی ته منظور شو، د هغوی نه او دوی مستقیم همکاري وکړه د سولې په رابطه مده. دوی فشارونه هم په پاکستان باندې په طالبانو مده و چې افغان حکومت سره د سولې وکړي. یعنی په مجموع کې زه فکر کوم چې دا به افغانانو لپاره یو ښه لاسته راوړنه وي چې که چېرې موږ دغه ټولنه سره یو ځای سو د عربستان سعودي په قیادت، دا موږ لپاره به مؤثر تمام
شي. افغانستان مخکې له دې هم د ځینو سازمانونو او ائتلافونو غړیتوب درلود، خو تر اوسه هم د افغانستان درد نه دی دوا شوی، ډېرې ستونزې لا پر ځای پاتې دي. څه فکر کوئ په داسې حالت کې بیا هم اجازه ورکوي چې داسې یو کار وشي که څنګه؟
یو خوشبختانه دا ده چې په دغه ټولنه کې اوس خوشبختانه چې پاکستان هم غړیتوب لري. دا کېدای شي چې د عربستان او سعودي په همکاري باندې په پاکستان فشار راوړسي چې افغانستان افغانانو سره سوله وکړي. یعنی همیشه موږ چې متضرر سوی یو د خپل دامسای ملکونو له ادرس سوی.
یعنی څه فکر کوي عربستان به وتوانېږي چې پاکستان خانې کړي چې بالاخره دغسې یو حالت کې تاسو یاستئ که څنګه، یا لاس لري په دغسې حالت کې؟
زه فکر کوم چې به عربستان او سعودي مداخله به ډېر مؤثر تمام شي، همکاري به ډېر مؤثر تمام شي، په پاکستان باندې فشارونه به ډېر مؤثر تمام شي چې افغانانو سره په مستقیمه توګه د سولې په رابطه به میز باندې سره کېني او کوم مشکل چې فعلاً موږ هغه سره حل کړي.
بله مننه جنرال صاحب، په دغسې حالت کې ستاسو سپارښتنه څه ده چې افغان حکومت باید څه رقم ځواب ورکړي د دغسې یوې غوښتنې په ځواب کې؟
زه فکر کوم چې افغان حکومت لپاره احتیاط ډېر پکار ده، ځکه دلته بعضې مسایل شته. د هغو مسایلو په نظر کې نیولو سره افغانستان حکومت ته ډېر احتیاط پکار ده. له دې نه موږ سر نسو غوړولی، که تاسو فکر کوئ چې موږ په دې کې شامل نسو، دا سر نسو غوړولی، دا باتمی دا کار کېږي. اما په څنګ د دې کې ډېر مسایل نور دي چې په هغو کې باید په احتیاط باندې قدم واخیستل سي. خو پر هر صورت باندې زه د یوې مسلې نه ډېره ویره لرم، دا اوس هم وایم، برالله په دغه راډیو کې وایم. هغه مسله دا ده چې دا مملکتونه به ټول سي، لکه سابق کې هم چې داسې وسو، هغه څوک چې له خپلو مملکتونو راوتښتېده، یا د غولو زور نه راوتښتېده، یا غونه تعقیبېده، یا هلته له بین تلل، ټول په افغانستان کې راټول شو چې د دې نه څوک استفاده ونه کړه. پاکستان د دې نه استفاده ونه کړه، ځکه هغه خو په ائتلاف د امریکا کې هم شامل شه. برزه دې ده تروریزم د طالب په مقابل کې چې امریکي جګړه شروع کړه، اولین مملکت چې لاس وتجه کړه پاکستان و، ولې مضرترین مملکت هم پاکستان و. له یوې خوا یې هغه خبرې کوي، له بلې خوا یې تقویه کول، له بلې خوا یې رالېږل، تر نن ساعته پورې جنګوي. د دې خبرې په نظر کې نیولو د دولت لپاره حتمي ده چې ښه باید په دې کې دقت وکړه، په دې کې فکر وکړه، او وګوري چې دا زموږ همسایه مملکت دغسې له موږ سره سي دغسې دوه مخې سیاست کوي. داسې نه شي چې موږ سره بعضې مسایل داسې واقع شي چې موږ د تروریستان د یو ډلې ځاله ونه ګرځو. سبا له نورو ځای راتښتېدلي دلته به یې راځئ، ښایي داسې وکړو. د موږ حکومت ته ضروري ده چې اول دلته وځپو، بیا یې په نورو مملکتو کې وځو.
وروستۍ پوښتنه دا چې افغان حکومت که احیانا دغسې یو وړاندیز مني، خاصه غوښتنه یې باید څه واوسي ستاسو په نظر د دې لپاره چې سوله په افغانستان کې تضمین شي؟ آیا باید دوی دا غوښتنه مطرح کړي که نه، چې سوله باید تضمین کړي او په دغه شرط موږ په دغه کې غړیتوب اخلو، په دغه ائتلاف کې چې د افغانستان سوله تامین شي، د افغانستان په امنیت کې هم مرسته وشي که څنګه؟
زما په فکر چې که چیرې موږ حکومت له خوا نه نور ملکونو له افغان حکومت غوښتنه کېږي، د موږ حکومت ما غوښتنه حکومت دا ده چې دوی په اول قدم کې د ملي منافع په نظر نیولو سره د افغانستان په رابطه خبرې وکړي. لکه څنګه جنرال صاحب ویلي که چیرې دغه برنامه چې موږ ورسره غړیتوب کوو، باید هغوی موږ سره صادقانه دوګه موږ سره د سولې په رابطه خبرې سره وکړي، او د سولې په رابطه د موږ سره ډېر جدي همکاري وکړي، او موږ په همسایه ملکونو باندې ډېر فشار راوړي چې تر څو هغوی په واقع لکه څنګه چې هغوی په خط لیکي، په ژبه وایي، هغوی په عمل کې دغه تطبیق کړي. په هغه صورت کې د موږ ولس به لا پسې دوی جرات به زیات سي، او د دې په څنګه چې حکومت دا کار کوي، د ولس همکاري به وګو سري. تابان ماته دومره چې افغانان په ټوله نړۍ کې دومره چې تروریزم په مقابل کې چې موږ زبل سوي، موږ در په در سوي، هیڅ حکومت نه سوي.
نو بحث په دې راټولو جنرال صاحب چې د تاسو له خبرو داسې ښکاري چې دغه ائتلاف د افغانستان لپاره په ګټه دی، خو په دې شرط چې له احتیاط کار واخیستل شي او داسې نشي چې بالاخره تروریستان لاغې زره وتښتي او افغانستان ته راشي. په اوس وخت کې ښه ده چې له افغانستان سره پوځي مرستې وشي. دغه مسایل که څنګه؟
بالکل، زه بیا تکرارم، موږ اصلا خو جګړه دلته ده، په نورو ځای کې دونه جګړه نشته. هغه هم کې د عراق د سوریې مسله جداګانه ده، ولی جګړه اصلي په دې مملکت کې ده، په دې خاوره کې ده. که د موږ شرط دغه باید وي چې موږ تاسو سره په هر صورت کې ولاړ یاست، مګر راځئ اول په دغه ځای کې سوله ټینګه کړو، په دغه ځای کې تروریزم دغه په مقابل کې مبارزه وکړو چې دلته راټول نشي، بیا به موږ تاسو سره ځو. او که چېرته داسې کېږي چې دوی له موږ داسې کومک غواړي چې موږ خپل خلک هلته ولېږو سوریې ته یا عراق ته یا بل ځای ته او موږ په ډاک پاتې کېږو دلته، خو موږ خو تروریزم له بینه وړي. دغه قوت د موږ یو نفر د دې زموږ نسو ښورولی. موږ د موږ خپله اوس کفایت نه کوي، په ټول مملکت کې جګړه روانه ده. په ټول مملکت کې که موږ دومره قدرت درلودل اخر د خپلې ولسوالۍ به هم په صحیح سوره باندې ساتلی وای. اول شرط د موږ دغه ده چې راځئ خی ټول راټول سو، اول یې دلته دا ختم کړو بیا به تاسو
حکومت نه دا چې د دې فرصت نه د ائتلاف نه د ملاتړ ایران کی په هغه صورت چې ملي منافع په نظر کې نیولو سره او د دوی موږ د حکومت نه غوښتنه ائتلاف ته د غوړو ته او د دې عربستان اوسوي دی چې د سولې په رابطه د موږ سره د په صادقانه توګه همکاري وسي او په امسا ملکونو د فشار اوړي چې خاصا پاکستان باندې چې په صادقه توګه د موږ سره همکاري وکړي د تروریزم په مقابل کې.
ډېره زیاته مننه کوم د پوځي او سیاسي چارو کارپو جنرال لطیف الله امرخیل او د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد اسف صدیقي چې په دغه بحث کې موږ سره ګډون وکړ. قدر من اوریدونکو، دغه بحث د سعودي عربستان د هغې غوښتنې په اړه و چې له افغان حکومت یې غوښتي دي چې د داعش او تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د عربي هیوادونو د څلور دېرشو عربي هیوادونو په ائتلاف کې چې مشري عربستان کوي برخه واخلي.